مشر دونالد ترامپ لنږدې ملاتړو چې د سپتمبر په 11مه په یوتا کې په ډزو وژل شو. ولسمشر دونالد ترامپ د جمعې په ورځ وویل ډاډمن دی چې د چارلي کرک د قتل شکمن کس نیول شوی دی.
Well, I hope he's going to be found guilty, I would imagine, and I hope he gets the death penalty.
زه هیله منیم چې هغه ګناهکار او پیژندل شي، او زه هیله لرم چې د مرګ سزا ورته ورکړل شي. څه یې چې وکړل، چارلي کرک ډیر ښه کس و، د داسې وړ نه و. ترامپ چې د تاوتریخوالي په غندلو کې له ډیموکراتانو سره یوځای شوی، زیاته کړې چارلي کرک ته به د جمهوري ریاست د آزادۍ مډال چې د امریکا تر ټولو لوړ ملکي مډال دی ورکړي. د کرک تابوت د یوتا څخه فینکس ته د ایر فورس 2 الوتکه کې لیږدول شوی دی. ولسمشر ترامپ خبرونو ته ویلي پلان لري د کرک په جنازه کې ګډون وکړي. د یوتا والي سپینسر کاکس هم خبرونو ته وویل د یوتا یو ځوان سړی چې د چارلي کرک د وژنې شک پرې شوی په توقیف کې دی. نیول شوی کس 22 کلن ټایلر رابنسن دی. راپورونو کې راغلي د رابنسن پلار خپل زوی د هغو عکسونو له مخې پیژندلی و چې پولیسو خپاره کړي. د رابنسن پلار یو پادري اکاشش ته خبر ورکړی و او له هغې غوښتي و چې د زوی په آرامولو کې مرسته وکړي. پادري سمدستي پولیسو ته خبر ورکړی و چې بالاخره د چارلي کرک په وژنه کې د مشکوک کس د نیولو سبب شو. مخکې د امریکا د فدرال څېړنو ادارې FBI د چارلي کرک د وژنې د عامل د ځای ځایګي او معلوماتو په بدل کې د $1,00,000 انعام ټاکلی و. د یوتا والي سپینسر کاکس وویل داسې ښکاري چې ټیلر رابنسر یوازې عمل کړی او تحقیقات روان دي. د FBI رئیس کاش پټیلم په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل رابنسن د پنجشنبې په شپه د کرک له وژنې څخه 3 ساعته وروسته ونیول شو. فدرالي او ایالتي پلټونکو د هغه سړي عکسونه او ویډیو خپرې کړي چې دوی باور لري د پنجشنبې په ورځ د پیښې مسؤل دی. کرک د یوتا پوهنتون په کیمپس کې خلکو ته د وینا پر مهال په مرمۍ وشتل شو. د دې صحنې ژوندۍ ویډیوګانې په خواله رسنیو لاس په لاس شوې چې یوه ډېره زړه بوږنوونکې شیبه ښکاروي. چارلي کرک د یوې پوښتنې په اړه ځواب وایي او په همدې شیبه پرې ډزې کېږي چې مرمۍ په ستوني لګېږي او سم دستی دی وینو داره کیگی. چارلی کرک وروسته په روغتون کې ساور کړه. چارلی کرک چې 30 کلن و، دوه ماشومان او ښځه ترې پاتې. د ډونالډ ترامپ نږدې متحد و چې د ځوان جمهوري غوښتونکو رای ورکوونکو په هڅولو کې مهم رول لوبولی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
یو شمیر کابل خاریان وایي په دې ورځو کې د خار په بازارونو کې د سوالګرو شمیر بیا ډیر شوی دی. دوی وایي دا سوالګرو چې په بازارونو کې ګرځي او ډیری دوی په وینا ځوانان دي، شکایت کوي چې د بیکارۍ له امله سوال کولو ته اړ شوي دي. یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت د حل لپاره عملي اقدامات وکړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي ادا کوي چې بیکارۍ خلق په ځنګړې ډول سوانان سوال کولو ته اړ کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا ورځې د دې ښار په بیلابیلو بازارونو کې داسې سوانانو سره ډیر مخ کیږي چې د 2 افغانیو د ورکړې سوال ورته کوي. دا کابل خاریان زیاتوي چې ځوانان د طالبانو له ځواکونو په پټه په بازارونو کې او په دوکانونو ګرځي او دای ورته ویلي چې د بیکارۍ له امله سوال کولو ته اړ شوي دي. د کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي چې خپل هم لسانس خود وکاله کېږي چې اوزګاره دی، د موضوع د اساسیت له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
دولسم پاسوم بیکار دی او لسانس هم بیکار دی او غوږ د زمينه نه برابر شوی دی. کار شوی په خپل مټ باندې یا کارو کې وی ګورې خجامې خپل خو بیا موږ شي د تب څنګه تر شو چې ماته یو سور پې کومک وکړي. هله مونږ نشو د غزوانان ته د دولت توجه کی او دغه ته د کار فرصتونه برابر کی.
د کابل ښار په شهر نو سیمه کې د زینتي توکو یو پلورونکي هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
زیاتره د مجبوری نه کوي. کله چې دوی ته وایي چې تاسو خو تکړه ځوانان یې ولې کار نه کوي، نو په ځواب کې درته وایي ته کار راکړه زه به دا کار نن نه کوم، یا د وچې ډوډۍ خاص درنه کوي او یا هم د یو څه روپۍ.
دا چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیکارۍ د له منځه وړلو او ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې څه پلانونه او پروګرامونه لري، مرستیال ویاند یې حمدالله فطرت زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر د تیر 31 کال په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې دوی د افغانستان له 9 ولایتونو له 2 شپېتو زرو زیات سوالګر ټول کړي دي. په دې اړه وړاندې ویل شوي وو چې له دې شمېر څه د پاسه 20 سره یې مستحق او پاتې نورې مسلکي سوالګر یتیمان او په نشه یي توکو روږدي وو. دوی دا هم ویلي وو چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کېږي چې په میاشتني ډول به ورسره مرسته کېږي. خو مخکې یو شمېر سوالګرو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د ځوانانو د چارو فعالان له دې ډلې نایت صافی وایي په افغانستان کې بیکاري یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د حل لپاره عملي اقدام وکړي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې لاملونه داسې راوښودل.
یو خو بهرنۍ مرستې پټه په درېدلې دي تر ډېره پورې، او دویم د ګڼو کډوالو راستنېدل بېرته افغانستان ته د دې لامل شوي دي چې ځوانان بېکاره وي. بل هغه ځایونو کې چې کارونه کېږي تر ډېره پورې اوسنیو چارواکو خپل افراد ګمارلي دي، نو دا یو بحران دی او د دې د حل دپاره باید اوسني چارواکي عملا یو اقدام وکړي.
د طالبانو حکومت لخوا په بېلابېلو دولتي ادارو کې د دوی خپل کسان مقررول هغه قاعده ده چې مخکې هم د افغان ځوانانو لخوا په وار وار مطرح شوی، خو طالب ویاندویانو رد کړې ده. طالب چارواکو تل ویلي چې د بیکاری د ختمولو هڅې کوي، خو په راپور کې مرکه شوي ځوانان وایي عملا دغه هڅې نه دي احساس شوي. برعکس د دوی په خبره د ځوانانو د بیکاره کولو کوشش شوی دی. تازه پنجشنبه د سپتمبر په 11 په کندهار کې د خواله رسنیو یو شمېر کارونکو، یوټیوبرانو او ممثلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤولین نوې په فعالیتونو بندیز لګولی دی. دوی په خبره چې د دغه ریاست لخوا ورغوښتل شوي او ورته ویل شوي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول دوی د قانون له مخې اسلام کې ناروا دي او په دې برخه کې نور د فعالیت اجازه نه لري. د یادونه ده چې ډېری افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکارۍ له امله په ډیرو خطرناکو او مرګونو لارو ناقانونه کډوالۍ ته هم اړ شوي دي، چې وخت په وخت د زړه بوږنوونکو پیښو راپورونه خپرېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
او د افغان پیژندل شوی او نوموتی شاعر پیر محمد کاروان یو شعر هم چې هغه په خپل ډیکل مکړی او د ازادي رادیو مشال څنګه ته استولې ده په ګډه سره واورو.
اورېدلې مو ټول عمر دې ترخه ترخه خبرې سندرمارا زما یارا خواگه و خواگه سندره دارو باب و ستار چشول ولی چوب دی ولی غلی زمونگ زرون ور پسی دی لپردو نراوت لی تبلیت هم ور سرشا جادوگره درمانگره سندرمارا زما یارا خواگه و خواگه سندره هارمونی مر را پاسا سار گاما پادا نیشا هارمونی مړ را پاسا سارې گاما پادا نیسا لیونی نغمې د جار شم طوفانی سا طوفانی سا شنه توتیان د شوق د غواړي ستا نغمې شیر و شکرې سندرمار زما یارا خوږه و خوږې سندرې زنګ مو وتوګا لزړونو جار غم جن شپلې راشا زنګ مو وتو ګلزلونو جار غم جن شپلې راشه د وطن په سر درو کې ژوند او مینا او نڅاشه چې له ژوند سره په خلاصي جنکې دی مروره چې له ژوند سره په خلاصي جنکې دی مروره سندرمار زما یارا خګه وخوګې سندره پر تار تار د سرندې دې دالندې هم سیراته را پر تار تار د سرندې دې د لندې هم سیرا تیرا چې دا ژوند د بیرې سات شي چې نه تر هوی نه ویرا یو زرغون سرود غږیږي شی اوبه ورته ډبرې سندرمار زما یارا غږه وخوږې سندرې چې الفت پر کینا بر شي سره یو بلرو بر شي چې الفت پر کینا بر شي سره یو بلرو بر شي د بنګړو د بنگړو په سرنګابا داس وندون شیرو شکر سی خله بکلب سی د مارانو چې په سیل راشي کوتره سندرمار زما یارا غږه وخوږی سندره چې د خدای د مستی مینې سرودونو مروان شي لاروي تند به ماتا د ګلونو په کاروان شي د الهام غېګه برا کړی خاپره مې د ملګری سندرمار زما یارا غږه وخوږی سندره
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه لا ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00422012240. تاسو ل پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم. د زلزلې مبارک. نو افغانستان 90% نوې سلنه آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري. ولې چې افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده، آیا ابتدایي آبادی ده. افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادی توان لا هم نه لري. اکثریت خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي. نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي انساني او مالي خسارات زیات وي. حاجي شرف الدین ستانکزی د کندوز ولایت.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، 2 کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاست دي. دا خلک ګرد زل راټول شول، دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړ چې لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومنه، مکتوبونه ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چاته نن دغه نن ورځ پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریږ دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګوي دغه زموږ ږغ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دې بدل کړي، کنه یې خپل کلینیک دې ویسي. ناوړه ملونم کوي په دا کلینیک کې. نو چاته شی هم نه رسیږي، پروا وستا دی. نو دا رضاکارانو موږ غواړو چې دغه بدل شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دا محل زیاتره افغان کډوال د سند، پنجاب، کشمیر او گلگیت بلتستان نه افغانستان ته روان دي. خو بیا په پیښور او خوښ سیمو کې لا د افغان کډوالو په وتو کې تیزی نه لیدل کیږي. په پیښور کې یو افغان کډوال فیاض خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته له دې خارا د کډو وستو ویل شوی، خو لا سختي ورسره نه شوي او ځنې کسان په خپل خوخه روان دی.
نوټیس ورکړی خلکو ته ویلي چې بس ورور خپل ځان ټولوي ووځي پوښ رضاکارانه. دلته پیښور نم خلک روان دي او موږ هم انشاءالله ځي ټول بځي، یو به نه پاتې کیږي. خو په وخت سره یو دم ټول نشي کولای چې پیوځي روزي، ځکه چې په دې لارې کې ډېر تکلیفونه دي. تورخم نه تر په دې کارخانو چارمارو پورې ګاډي ټول قطار ولاړ دي. بل ګاډو تکلیفونه دي، خلکو ته ګاډي نه میلاویږي او بل د ګاډو کرایې نه ډېر ګران شوي دي، ډېر زیات مشکلات دي. یو ګاډی په خوا چې کرایې وو تقریبا 2.5 لک روپوس، 15 لک روپوس رسیدل کابل پورې. نو اخوا ولایت پورې ډیر زیات ګرانی ده.
په پیښور کې ځنې نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
صابر خپګان خو ډیر زیات دی او زموږ ټول عمر دلته تیر شو، پیدایش هم دلته شوی ده. وخت هم ورکې بل خبردار چې زموږ ولاکس وکی چې بره لاړ شو، ځکه زموږ روزګار دلته دی او پیدایش هم دلته دی. بچي ټول ماشومان طالبونه تربیت رسېدل دي او داسې وتلي دي تقریبا 15 کورونه زموږ تللي نه. پیښور نه چې کابل پورې ځي یار 15 لک روپے غواړي ښکار جاتے دا نه تیارې حسن الله فی الحال نه دی کړی، ځکه دلته زموږ کار هم روزګار دی. بل دا چې خلکو سره زموږ کاتی دی، پردي خلکو
حبیب اللہ دیکھے سن شو ویلے بعد حکومت خو خان بس تقریبا 30 سال دل تو شولو او بس دل تجون کا او خو وخت هم تیر کړی دا بس باقی چې نه پریږی دی. بس دا دوی مرزی دا او ډیر لاړلې او ډیر پاتې دی. بس اراده خو هم کړی دا خو وخت ګورو دلته کاروبار ده، نو دا کاروبار هم راټولول غواړي.
د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې د اګست په 1 نیټه د پی او آر کارډونو حیثیت هم ختم شوی، او د سپتمبر لومړۍ نیټه نه د بغیر پاسپورت او ویزې افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي. حکومتي چارواکو ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملکه د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړی، او په 2023 کې هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوي. د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلي چې پاکستان کې په پی او آر کارډونو باندې خواوشا 4 لک او یا هم څه باندې 4.5 لک افغان کډوال اوسېدل.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، احمد شیبر یم، خبرونه ته شرغلی. نن مو په دې خبرونه کې یو ځوان را میلمه کړی دی، نصیب الله لایق. د په کندهار کې ژورنالیزم وسته دی، او اوس د یو خصوصي پوهنتون د نشراتو د برخې عامر دی. لایق صاحب، خبرونه ته شرغلی.
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، ازادي رادیو او خوشوریدونکو ته.
لایق صاحب، کا لمړی لدی تخلص سره شروع کو. عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې سلا جګړې په دې وطن کې نه وي، خلکو بل دې تخلص سره ډېر احتیاط کا، اوسې داسې چا تخلص په ځان کې نشته مسې هغه مشهور سړی وي، استثنا خو بېله وه. لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی، تاسو څنګه دا تخلص ځان ته انتخاب کړ؟
شیبر صاحب، د تخلص په اړه که چیرې ووایي افغانستان کې یوه کم داسې یو مسله وه، بس تاسو څنګه یادونه وکړله، دروند او محترم لیکوال او شاعر ښاغلی سلیمان لایق سره موږ څه دغه نه لرو، رابطه نه لرو. دغه د لایق تخلص چې دی، زموږ که ووایم چې یو ډول فیملی نیم هم دی، زما د کورنۍ له مشرانو څه نیولي، د مشر ورور بیا راځه دغسې تر ما پورې، بیا زموږ د کورنۍ تر ډېرو کوچنیانو پورې، چې دا تخلص مشرانو ورونه یشې دي، نو بیا زموږ هغه رسمي اسنادو کې او دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا هم دا تخلص ورسوي زموږ لپاره.
لایق صاحب، تاسو تازه د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوي یاستئ، تقریبا یو کال وسو. دا ژورنالیزم هم چې کله په پیل کې لوست، په خپل خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پانځه ته انتخاب شو؟
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثر ځوانان دغه دیش ښکار شوي چې د کورنۍ په خوښه به د یو پوهنځی وایي، یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې دی له مجبوري د ژوند له سختیو څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پورې نه سي رسېدلی، هغه وخت غواړي مصارف ورڅخه غواړي. زه خپله له ښوونځي چې فارغ کېدلم، له هغې لیسې فارغ کېدلم، په درجه کې وم. بیا یو غټ ستونزه چې راغله هغه وخت کې 2000 کال و، د کرونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته شوله، نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت شوله، د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت شوله. فرانسه ډېر موږ هم بیا خپل هڅه نه ده پرېښې، خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېره پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوای کې هغه وختو کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه، د خلکو ته فکر ځکه دا شی د راتګ سره وروسته بیا په آنلاین برخو کې بېلابېلې هڅې شوي چې د مختلفو خلکو له لوري څخه. نو هغه کال زموږ درسونه چې وه بېخي ډېر اصطلاح سره ټکنې سوله، او داسې کمزوري هم سوله، چون زما هدف دا و چې زه باید طب ته ولاړ شم، خو حالات دا نه اجابوله. ایو ور خدا بیخی موږ لپاره بیخی خوب خیال و چې کانکور از منیج په کار واخستس. خو بیا هم کانکور از منیج واخستس ولا، او تا ژورنالیزم نه از معلومه انتخاب تیبو، او دوهم ژورنالیزم چې په خیر سره ژورنالیزم ته کامیاب شو.
نو دا دوم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی و؟ تیب خلا په افغانستان کې څوک وایي سي که څوک ډاکټر سي په راتلونکي کې به خامخا کار ورته پیدا شي، یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده، لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څرنګه دغه انتخاب درلود؟
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا 4 کلونه مخکې وخت رسیږي، په غوښمو کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې زه ډېر ماشوم هم کوچنیوالي کې مشکور کې ټلویزیون لګیدلی و. د پاکستان یو تکړه ژورنالیسټ همدېش بحث کوي په سلا سره د پښتنو طرز د وینا طرز سوال کولو طرز همداسې هغه چې کومه خبرونه به پر مخ وړله د دوه شانو سره په سلا سره ډېر متاثر شوی وم. سره له دې چې ما غوښتل چې ووایم خو دا مې هم ویل افغانستان کې دا خبره سل فیصده نه تضمینېده له حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي. البته په هغه د کورونا په کال باندې نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق دی او په غوښکو کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم په غوښکو کې د ژورنالیزم لپاره د ژورنالیستانو لپاره او د رسنۍ د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم. لیکن دلته بیا یو بل شیم ده، طب له ساينس سره تړلی ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساينسي علومو کې نه راځي، دواړه یعنی سره لري دي. څرنګه یو اړخ کې طب او بل اړخ کې ژورنالیزم؟
ولا دا سوال به ډېر جالب وي لپاره چې دی جواب وړي. زما لپاره زه به دا یو خبره وکړم خو دا هغه چې زما ستا خبرې ته هغه ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنۍ مضمون چې زما تر ډېره حده ورسره لاس ګرېوان وم په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون و او دا تر یو وخته دا شی راسي و. نور زه خپله په خپل وخت کې که ټولنیز علوم و البته که ساینسي علوم و که اجتماعي علوم و په دې ټولو باندې انشاءالله شکره برلاسي وم او په ځان باور درلودلی. نو د وښ په استادانه سمه الحمدلله کسان هغه د زیات سره بلد وو. زه وایم مطلب مې دا دی چې هم د ساينس او د اجتماعي علوم ساحې سره یو بل څه بیلې دي خو د خپل مکتب په حال باندې زه په غوډوړ برخې برلاسي کوم منشن هر وخت چې تللی وای زما لپاره ان شاء الله سختي نه و.
که ډیر تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ اسوي څه فکر کوي چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې کچيري عملاً تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکنه وي؟
چې برسر تاسو پښتنه ډېر پر ځای پښتنه ده خو زه به یو شی وایم چې افغانستان که په هر دولت کې قرار هم لري خو بیا هم کچيري موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه که د لوړو زده کړو که د په هغې په برخه کې د علي لیسې او د منځنۍ او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو دغه سره فرق دی او که څه هم بېخي د مرکز او د نور لیرو پرتو ولایتونو له فرق سره کوي. زه به ووایم داسې به هم نه وایم چې موږ داسې پسې وي. البته سل فیصده دا دغه لرو خو موږ په کافي اندازه البته چې په هغه کې هم ځینې مسایل د ستاسو په خاطر باندې د جنگونو په خاطر باندې د کرونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنې مایسوي دي یا فیصله سره ځینې مضامین مو چونه موده چې باید ورکول سوی هغه نه ورکول سوی خو انشاءالله که د فیصدي اندازه زه ورکړم د اویا او د اتیا په منځ کې موږ په دې توانېدلي یو. زه چې اوس کومه برخه کې کار هم کوم عملاً وظیفه لرمه دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده. ایډیټینګ دی فیصله سره راپور لیکل دي او کڅو وایو کنټینټ کریشن دی د انګلیسي کې زموږ مان ماته مخرزه نو دا شان ټول زموږ پونځي هغه ملان برخه ده زوس وظیفه ورڅخه لرم.
زما پوښتنه دا وه یعنی هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتا لکه تر کومه ځایه چې زه خبر یم په افغانستان کې عملي درسونه کم دي د پوهنتون په دوره کې کې دې تاسو دا ویلی چې خبر څنګه لیکي لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلی هم داسې ده
نه په ځینو داسې دي در تر مضامینو فرق شي برسب لکه څنګه چې په نور مسئله کې دا شی راځي استادان فرق کوي پوهنتونونه فرق کوي مضامین فرق کوي دا خبره شوازی او کوم چیز ځینو استادانو زموږ سره ډېر خواري چلېده اوس یې موږ دوه ګویو عملي کارونه یې را باندې کړي دي په وخت کې مو دوی ته وړاندې کړي دي او دا به هم ووایم چې داسې استادان هم وه چې دوی په مضامینو کې په اصطلاح سره څه ونې چې تقاضا غونې کار نه پر موږ سوی دی او نه زموږ څخه غوښتل سوی دی.
کله چې تاسې ژورنالیزم لوست که نه په هغه وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطره چې زه هم دغه ډګر کې کلونه اوسه کار کوم کنه یو شی ډیر مهمه پکې دا ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کې دا ډیر ضرور شی ده کې و نه وري نه ل موضوعات خبرې دی سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک څه نسی لیکلی یا کار مخته نسی وړی. څنګه دي پانتون په وخت کې دي رسنۍ اورېدي؟
بلې هو زه خپل کوم په غوښکو کې ما د په ملي کچه د طلوع د لمر همدارنګه د اریانا تلویزیون نشرات اورېدل او په نړیوال کچه کوایم چې پاکستان کې د نړیوال ژبو لیول دوه لوړ هم نه دي بیا هم په سوني موس کار کوي په ځان داسې سره د بی بی سي الجزیره او همدارنګه طریقه کې ځینې نړیوال رسنۍ دي سی این این البته او سی جی ٹی این د جې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د باندې کولو طریقه همدا شان چې موږ زر لاس ګریوان وو تر یو اندازې پر مو کتل او ورسره په دغه کې وو اړیکه کې وو.
یعنی تاسې تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه. ازادي راډیو مو اورېده؟
بلې ازادي راډیو مو اورېدله او همداسې مو سره مرکه اغه قدرت الله یې ما د ارتباط یو لامل شاید همدا اوسې چې زه خپل په ازادي راډیو کې ما اوس مخ کې ازادي راډیو د نتورک په اړه چې د پښتو برخې په اړه د خبرونه کوي ما غوښتل چې یو څو ګرځېږم زی معلومات وکم. تاسو د ازادي راډیو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تاکیدول البته دی غیخ پرونی می په اصطلاح سره همدارنګ شی بر سر تاسو خپل خبرونه د فیسبوک تلار تاسو نشرات همستا پرغلار متکیبول.
او بیرته د ژورنالیزم دی برخه تراسو تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچیر تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچيري دغه دی پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکي څه شان به بدلوي سي نوې ماسلي نسته کې د ژورنالیزم په برخه کې؟
عموما لکه څنګه چې شي ورسره تاسو په دې په کې ترمره به ښه دی وایو چې په لسیزم تر اوسه بالا کړ کار کړی دی او فکر کوم چې تجربه لري. زما له فکر تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا ده چې موږ تر تیوري فقط ویل او په هغه باندې پوهېدل مهم دي. نور د تیوري فوکس باید ایسته سي او عملي برخې ته که محصل یې زده کوونکی باید ورداخل سي. عملي برخه کې اوس هم څونه چې تقاضا د ونې کار البته نه دی ورسره سوی په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مضمون جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسي او همدارنګه یو ډېر زما لپاره صرف ژوندونکی شی چې هغه دا ده چې دا سره سوی دی. زه نه پوهېږم چې په افغانستان په نورو کنټونو کې به څنګه مسله وي. یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې دی ډېر ښه لایق یې کورني کارونه هم کوي البته وخت په وخت په سیم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخکې هم د وروستو. خو بیا داسې یو وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د ده ټول شعبته یوازې د امتحان د پاشې څخه فیصله کوي چې زه د دې شش کار سوی هم یم او له وخته وخته مې استادان ته ویم کله چې زه د ځینو استادانو سره نږدې مجلس سره همدا خبره مې یاده کړې چې استاد تاسو دغسې یو کار وکړئ د محصل هغه د سمستر د جریان کورنۍ دندو د هغه فعالیتونو ته وګورئ. پر فرشیه قضاوت موږ ځکه موږ کوي چې یوه ورځ د حتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري.
یعنی د امتحان د نمرو په ارتباطو کله نا کله په ځینو پوهنتونونو کې د سویسي کې د سویسي د یو عملي کار له خاطره استاد لس نمرې وټاکي د یو بل کورني کار له خاطره پنځه شپږ نمرې وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي. او البته په اروپایي پوهنتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمرې ترلاسه کړي دی کولی شي چې استاد ته ووایي چې زه په دې نمرو باندې راضي نه یم زه غواړم چې امتحان بیا ورکم. نو هغه ته بیا چانس ورکوي فرزند پنځه ورځې شپږ ورځې یوه اونۍ وروسته و تیاری وکه او استاد هم هغه سوالونه بیرته ترېنه کوي نور سوالونه کوي. فکر نه کوي چې دا هم بده لاره نه ده؟
نه دا بدله نه ده. ځینې مسایل کې هم داسې فرصت دي امتحان کولو چې کله ژوند دي څلور کاله وخت ډېر دی پونتن پجریان کې چې کوم ځوان لپاره موږ د امتحان لپاره مده کې نه درلودل به موږ دغه لپاره دومر امتحان ورکړي دغه لپاره مده کې نه ولې د کافي نظر به چې موږ یې تقاضا درلودل هغه ما خسته دي
که پونتن شاته ولرسم د مکتب وخته تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایی او لیسه دوره بشپړه کړې ده؟
ابتدایی دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایل منځنی ښوونځي و همالته مو ویلې ده او د منځنۍ او عالي لیسې لپاره منځنۍ دورې او عالي لیسې لپاره بیا میرویس نیکه لیسې ته موږ سپار شوو او وغوښت کې او بیا ورې پارې رسولو.
کله چې له ابتدایي مکتبه متوسطې ته ورتلی او بیا وروسته لیسې ته لیسه او متوسطه خو م یو ځای داده لوستې ده څرنګه په هغه وخت کې فرق درته څه معلوم سو سي نوی محیط نو درته یو څه ناشنا او که نه خو ټول یو کندهار و؟
بالکل په دې خاطر نه وی چې کومې منځنۍ ښوونځي کې چې ما لومړي ځل لپاره شامل شوم بیا مورې ابتدایه دوره بشپړه کړله دغه میرویس نیکه لیسې ته چې موږ ولاړلو هغه لومړنی مکتب څه محلي مکتب دی د یو کوچنۍ سیمې په ساته دی حتما محدود د هغوی د کار کولو د همدارنګه هم د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمه پورې محدوده وه خو کومې نوې لیسې ته چې موږ ولاړلو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکي و. لومړی حیرانوونکي کار دا و چې هغه البته ښوونځي ویل بیا خونه لیسه شوله زموږ لپاره چې ډېر په ښه وسایلو سنبال وو. استادان یې هم دومره لایق وو چې موږ خپل اریان وو چې دا استادان چیرې مخکې او بیا جالبه لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون وو چې دغه څخه چا سره روانه نه شوی کولی. دا زموږ لپاره ډېر جالب و چې موږ یې لا ډېر منظم کړلو. دا د ژوند بېلابېلې دورې پر انسان چې داسې بیا د انسان مزاج له سره اوړي.
د لیسې دوره سمو په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته. میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب لخوا کله ورغلی یاست په دې کلونو کلونو کې؟
داسې مسله وه چې دغه د مکتبونو په سطحه چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بېلابېلو سیمو ته وړل کېدل چون د افغانستان د مکتبونو دغه فیصله سر سیستم چې موږ ته څونه معلوم دی دوی سره له دې چې ډېر کوشش کوي خو هغسې دغه بیا هم نه دي ورته محیاسي شرایط او موقع په لاس نه دي ورغلي. نه په مالي برخه کې دونه زیات سپورټ کړي ورته برابر شوي دي. د وخت مطابق زما په یادېږي موږ یو وخت کندهار ولایت کې دلته د کلتور ریاست کې دلته میوزیم دی موږ د میوزیم ته ورغلي وو خو دا زما لپاره ډېر جالب و چې میرویس نیکه زیارت ته موږ د مکتب د لورې نه یو ورغلي خو بې له مکتبه موږ ورغلي یو. همداسې
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره که د ابتدایي ښوونځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي که د متوسطې که د لیسې دا خو د علمي سیر خو څه لګښت هم نه لري خو که د احمدشاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخه ځان خبر کړي. فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري چې دا ډېره ضرور ده د ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم؟
بلکل شیور صاحب زما د مکتب د فارغت تقریبا باید پنځه شپږ کلونه پنځه کلونه البته پرې کېدو چې شپږه مې شروع کېږي او هغو وختونو کې که زه ووایم خو حتما زموږ به یاد فکر کموالو یو تجربې نشتون و. دا ډېره مهمه ده بېخي ډېره مهمه د یو زده کوونکي لپاره چې له خپل تاریخ آګاه وي له خپل کلتور له خپلې ژبې او له هر سره آشنا وي. یو خبره ده چې د میرویس نیکه زیارت چې دی لکه نه شهر څه وتلی د کوکران په نوم یو
سیمه ده خو دومره نه ده وتلی که نه هغه د عینو مینې هغه بل سر ته خلک ورځي نو د میرویس نیکه زیارت ته خو تګ اسانه نه ده.
بالکل دا مسله داسې ده چې خلک شخصي تللی سي میرویس نیکه زیارت ته.
نه نه شخصي تګ بل شی ده. وبخښئ ما ستاسو خبرې نیسم. زه دا خبره د دې لپاره درته کوم په پرمختللو هیوادونو کې مهمو ځایونو ته زده کوونکي د ژوند په مختلفو مراحلو کې ورولي مثلا په ابتدای مکتب کې مور ولی، متوسطه کې هم شاید ور ولی، په لیسه کې هم شاید ور ولی، په پانتون دوره کې هم ور ولی. ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي، ذهن بدلی شي، او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او په یو مهم ځای ته ځي، لکه د میرویس نیکه زیارت ته، لکه د احمد شاه بابا زیارت ته، کنه، او یا داسې نور مهم ځایونه په کندهار کې شته که په کندهار کې څوک هلته، نو طبیعي خبره ده چې کله د یو تعلیمي مرکز لخوا ورځي، نو هغه استاد هم تیاریانې نیولي چې دوی ته تشریح کړي. که ته د کورنۍ له غړو سره لاړ سې، نو ممکن د زیارت ته یوه دعا وکړي او لاس پورته کړي او کېدای سي شاوخوا پکې وګوري او نور ترې راووزي. لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرضاً د خپل پوهنتون، د میرویس نیکه د پوهنتون محصلین زیارت ته ورولئ، نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپله مې معلومات ترلاسه کړي چې د شاوخوا ادرت څه رقم ده، د زیارت څه وخت جوړ سوی ده، بیا څه وخت ترمیم سوی ده، د دې اهمیت په څه کې ده. د میرویس نیکه په باره کې هم شاید یو څه معلومات تاسو هلته شریک کړئ. کېدای سي چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم ووایاسي چې په فلانۍ ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو، یو کس فرزن حاضر دی سي چې د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي، هلته د زیارت په سر دې له نورو سره شریک کړي. شاید دا تر ډېرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې سي. فکر نه کوي چې ډېر مهم کار دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پې کم راځي.
ډېر مهم دی. البته دا شی چې دی شیبر څه زه غواړم د یوې خبرې یادونه وکړم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون، چې البته یو خصوصي پوهنتون دی، په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا کموده کېږي. مخکې ما خپله کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي، میډیا سنټر، مالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړله د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره، دا یو ډېر ګټور کار دی. وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او به هم نور سي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، چون دا د یو افغان زده کوونکي لپاره، د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې له خپل تاریخ آګاهي، له خپل کلتور سره بلد وي او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري.
او بل یو بل شیم ده، د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي. په افغانستان کې هم دا دود شته. تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک رااخلي، هغه د علمي سیر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمن او معاصره وي. یعنی دا هم یو شاید سي خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي، او کله سي په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي. یعنی دا تاسو دې لپاره چې ژورنالیزم لوستی ده، نو ژورنالیست خو کیدای سي چې په دغه سي علمي سیر باندې ولاړ سي، هغه مکان، فضا، زمان، د هر څه ته فکر وکړي، هغه شی به تکرار هم نه وي، تنها به ارقام نه وي. میرویس نیکه په دې کال وزیږید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کاله پاچاهي وکړه، کنه بېخي کېدای سي چې دغه اوسنی حالت هم ترسیم سي، او که څو کاله وروسته یو بل محصل دا کار کوي، هغه به بیا هم نوی شي. خو په هر حال لایق صاحب که بېرته دې ته راسم، له ژورنالیزم سره که څه هم تاسو د نشریاتو مسؤلیت لري، لیکن نور له ژورنالیزم سره څه فکر کوي سي ورس په ورس ترې لرې کېږي، او که نه همدغه د نشریاتو مدیریت په خپله تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست؟
ژورنالیزم په خپل ځان کې تاسو ته ما ډېر ښه معلومات شته چې ډېر یو پراخ علم دي او بېلابېلې برخې لري. د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم.
څه ایډیټ کوئ تاسو؟
زما لپاره اوس همدارنګه کوم د ګرافکس ډیزاین، ویډیو ایډیټینګ، ویډیو راپورونه چې همدارنګه د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي، همدارنګه چې کله موږ د ټولنیزو رسنیو لپاره کوم راپورونه آماده کوو، همغه دي وخت په وخت محصلین آماده کوي لرزم پروګرامونو لپاره، همدارنګه کوم یو ته یو برخه پر اعلانات هم دي.
دا مختلف شیان دي، د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري، همداسې نه ده؟
بالکل،
ډیر فرق لري. د اعلانونو لپاره باید لنډیز ته ډیر پام وکړي، د ویډیو لپاره باید سترګو ته پام وکړي، او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکي او که در اډو لپاره لیکي باید غژونو ته پام وکي کنه یعنی مختلف شان دي مختلف شان دي جالب سسری ایډیټ کړی دی او د هغه سره ته وایي چې په ذهن کې پاتې کې د دې مرکه په اخر کې سره شریک
شي ورسات کدا خبر وکم چې زه خپل د نورو گرافیکس ڈیزائن تھے ایڈیپ سارا سارا ریڈیو پر برخ کی ماں ہم تقریباً پر کافی اندازہ سر کار کھڑی دی کندھار پہنتن پر داخل کی دو پہنتن جاک پر نام سر ایو ریڈیو ستا اور یہ دیو کھال لفار ما دا والنٹیر کار کنی پر صفت کار کھڑی دی اور یہ میں اخبروانا در لود للا اور داگر ترسانگ زا گائنا وقت دا شیرون نو یو دانا دوی دی کلمی ہم کھو مل باتا چې د خلکو ډېر خوشیږي او دا وایي چې تاسو کومې باید زیات شي خو چې د ژوند مصروفیتونه یې په منظم ډول موږ هم یې ورک شنستې هر وخت چې مشوق سره فراغت په لاس راځي فارغه وخت بیا مو دا کار کړی دی او نور د ایډیټ په برخه کې د آډیو ایډیټ زه ډېر ښه یم چې آډیو ښه ایډیټ کړم
نه یو کومه جالبه تجربه د سس یو شای ډیر ناشنا در تشکر سوي په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سګوره د رقم یو شای چالي کلی او ډیر ناسم او ما د سس څنګه او بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتیاس اټمنلس دا د
ژوند برخه دی
بس ډیر برخه راځي تاسو په یادی شي د کومه تجربه په ذهن ته در ګرځي
ولې دا شریکو چې زیاته په انشاء الله سره شریک کوم شي بر صاحب دا څه وخت غلی و چې ما یو پوسٹر ڈیزائن کړیو نو دا پوسٹر سره لیش ما درې وار سلور وارو الهام غوښتي بیا مې زموږ مسول کا سهم واسطه وي یعنی سره لیش ما ډیر کوشش وکړ چې دې غلطی نور ایست سي ایست غلطی نه پکې کې دقیق او پورا د ډیزاینینګ د اصول مطابق راسي او هر وار چې ما راسته دې په دې غلطی و نو بیا ما رضا سره ډېر وخت خندل خندا پر دې راتلل چې زه غلطي به ډېره ساده و ډېره به اصول به معلومېدل خو زما به نور ته فکر کړي دغه زما د ایډیټینګ هغه د اول سر دغه یو خاطره و البته که وایم دغسې یو حالت و چې زما لپاره ډېر حیرانوونکی وي زه په دې نه پوهېدلم چې دا خپله غلطي زه ولې نسم پیدا کولی خو چونده وخت په تېرېدو سره کرار کرار دې ته متوجه شو چې سره دې چې دقیق هم وکتل شي خو مسول کسې بیا ګوري یو ځل بیا هم باید تر نظر چې اوسې بیا باید شریک شي
او لکه څرنګه چې مخکې م تاسو وویل سي کله چې څوک امتحان ورکوي کېدای سي په دې د امتحان په ورځ باندې د تبه سمه نه وي نو سوالونه سم حل نه کړي د ایډیټ هم فکر نه کوي چې همداسې ده انسان کېدای سي یو ورځ سم ایډیټ وکړي بل ورځ سمونه کړي نو انسان باید په ځان باندې ډیر بے اعتبار هم نه وي خو ډیر ډاډه هم نه وي انسان ماشین نه ده څرنګه لایق سبب هم داسې نه ده
همداسې د شیبر صاحب زه چې کله ژوند یاتمن هټه والا پکښې راځي کله چې مې ذهن ستړی یا مې فیصله سره کوم داسې مسله په ذهن کې ګرځي د هغه په اړه زه فکر کوم یعنې داسې وخت هم راغلی دی چې زه ساره تر غرمې پورې یوازې ناست وم ما په دې اړه سرچ کړی چې ما ته د یو ډیزاین د یو پوسټر د ډیزاین اډوان فقط هغه آیډیا راشي آیډیا چې ما ته نه تلله په کافي اندازه مې کارم بوښ کړی خدای شي پکښې پېښ شوی دی کنه
او دا دا ژوند خو همداسې ده داسې ده ډېر مننه نصیب الله لایق سي په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته کور ودان
سلامت اوسئ ستاسو څخه او د ازادي راډیو د ټول ټیم څخه ډېر مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ سلامت اوسئ
ځواني پرشا چپوای دا جنان وای وتلې دکوندل ځواني پرشا چپوای دا جنان وای وتلې دکوندل Thank you.
سینه پخپل پریکو دای د دې خپل سینه ویني شلای من تل را دغن تن کی ګرځې دلای دې ګران کای خپل ځان کولای
I need to stop the power of God.